السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود جا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ته د افغانستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانې شخړې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په آنلاین غونډه کې د ریاست الوزراء د دفتر عمومي رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع او ریچارد لینزي ترمنځ د افغانستان او د سیمې د روانو حالاتو په هکله خبرې وشوې. خبر زیاتوی چې برتانوی استازي ریچارد لینزي ویلي چې لندن وضعیت له نږدې څاري، جنگ د حل لاره نه ده، نو ښه به وي چې منځګړي هیوادونه لاس په کار شي او ستونزې د خبرو له لارې حل شي. ملا عبدالواسع ویلي چې د طالبانو حکومت تل د نړۍ سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د حسنه اړیکو ټینګار کړی. افغانستان او پاکستان له پخوا ښې اړیکې او همکاري لرلې او د مذاکراتو ټیم له دوی سره ناستې کړي، خو په ټکو یې د هغوی د غیر معقولو غوښتنو له امله هم مذاکرات بې پایلې وو او هم یې جنګ غوره کړ چې عواقب به یې ښه نه وي. نن سه شنبه د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واوري او باران اټکل شوې ده. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په فرا، غور، بامیان، دایکندي، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس او بدخشان ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی دی. د باران اندازه له لسو تر شلو میلی مترو او د واوري اندازه له لسو تر شلو سانتي مترو اټکل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ داري په خپل روستي ریپورت کې وویل چې سګژمې د افغانستان په ځینو برخو کې د واوري پوښښ د تیر کال د ورته مودې پرتله خورا ښه حالت کې دی. د دې ادارې په ټکو د واوري او بارانونو زیاتوالی ممکن د پسرلي موسم د غنمو په کښت او تر ټولو مهم د نویو کرل شوي تخمونو په ځانګړې توګه په وچو یا لال موسمو کې یې پر ودې مثبته اغیزه ولري. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ سپینه ماڼۍ کې امریکایي عسکرو ته د میډالونو د ورکړې په مراسمو کې یو ځل بیا وویل چې په ایران باندې د امریکا روان برید څلور اهداف لري: د ایران راکټي وړتیا ختمول، د ایران د سمندري ځواکونو له منځه وړل، له اټومي پروګرام او تروریستو ډلو ته د وسلو لیږلو څخه د ایران لاس اخیستل. ټرمپ وویل چې امریکایي ځواکونو تر اوسه لس ایراني جنگي بیړۍ غرق کړې دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د امریکا اردو هغه پلان چې مخکې جوړ کړی و ډیره مخکې شوې او تر اوسه خپل اهداف ترلاسه کړي، خو کېدای شي نور وخت هم وغواړي. او ایرانی رسنیو د اسرایلو په برید کې د ایران د وژل شوی مشر آیت الله خامنه‌ای د میرمنې منصوره خوجسته باقرزاده مړینه هم تایید کړه. د آزاد اروپا راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا د دوشنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې د خامنه‌ای میرمن په برید کې د کومه حالت تللې و چې اوس یې سا ورکړه. په ایران باندې بریدونو کې د خامنه‌ای د وی لور انګور او زوم په شمول د کورنۍ یو شمیر نور غړي هم وژل شوی دي. د خبرونو پای
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو تکونکو چې تاسو به ټول جوړ روغ او صحت مند بوسي او د روغتیا جامې مو پتن اوسي. ګرانو زکونکو، تاسو ټول ته یو ځل بیا د اوم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوست شراغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زکونکو، زموږ او تاسو نننی ورځ درسي مو زوده کیمیاوی تعامل چې د 23 صفې څخه پیل تر 53 صفې پورې به دوام ولري. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې کیمیاوی معادلې وپیژندل چې کیمیاوی معادله څه ته ویل کېدل. البته د یو او څو نوو موادو یو ځای کېدل په سمبولیک ډول عبارت ده کیمیاوي معادلې څخه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کیمیاوي تعامل پیژنو. په کیمیاوي تعامل باندې ژغیږو. کیمیاوی تعامل ګرانو زده کوونکو، کچیر موږ او تاسو ګورو زیاتې پدیدې په خپل ژوند کې موږ او تاسو وینو، لکه د یخ ویلې کېدل، د اوبو بړاس کېدل، البته د هغوی غبار کېدل، البته د ټول عبارت چې څه خوات د فزیکی تغیرات څخه چې موږ تاسو په تیر لوستونو کې لوستلې و، البته د هغوی رنګونه و او داسې نور کثافات و او داسې نور و چې موږ تاسو ولوسته چې دا ټول د فزیکی خواص څخه و. خو که چیرې موږ تاسو دلته ځیر شو د همهغه موادو د بیلګې په توګه د فلزاتو زنګ وهل، د یو کاغذ وزل په مکمل ډول له منځه تلل، البته د شیدو بدلیدل په مستو باندې، البته د خوړو هضم کېدل کچیرو زیرسو، دغه نو تغیرات او دغه نو بدلونونه چې موږ تاسو وګورو عبارت د کیمیاوي تغیرات څخه دي، یعنی دا چې د موادو په اصل کې رامنځته کیږي. نو دغه نو تغیرات کچیر موږ تاسو زیرسو، دغه تغیرات ته موږ تاسو خپل کیمیاوي تعامل ویلای سو. چې شو ویلای سو؟ کیمیاوي تعامل ویلای سو، یعنی هغه مواد چې ترې لاس ترازی د خپل د تعامل څخه موږ تاسو مخکې هم ویل چې محصول مواد یا هم نیمه لاس راغلي مواد، یعنی موږ تاسو کیمیاوي تعامل داسې هم تعریفوالې سو ګرانو زکوونکو، کچیر وګوري یا سونه و مواد یا هم عنصرونه یا مرکبات کېدای شي یو له بل سره یو ځای شي، داسې چې دوی خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکړي او د دوی څخه یو نیمه مرکبات په نیمه خواص په اساس باندې منځته راسي، عبارت د کیمیاوي تعامل څخه دی. عبارت د څه څخه؟ عبارت د کیمیاوي تعامل څخه. چې دلته موږ تاسو ګرانو زکوونکو ښه بیلګه او ښه مثال موږ تاسو ورکوالی سو چې د هایدروجن او اکسیجن عنصر ترمنځ تعامل ده. په دې کیمیاوي تعامل کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، یوه ماده موږ تاسو البته هایدروجن او بله ماده فرض کې چې اکسیجن ده، دغه دوه نوع عنصرونه چې مختلف عنصرونه دي یو له بل سره یو ځای کیږي، یو له بل سره کیمیاوي تعامل ترسره کوي. کله چې دوی سره یو ځای شي د دوی ترمنځ هغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کیږي چې د دوی څخه هغه نوي لاس راغلي مواد او د موږ تاسو څه شو بولو مرکب، هغه لاس راغلي نوی مواد او مرکبات څخه لاس ته راځي. دوی دلته هغه عنصرونه چې یو ځای شوي دي، یعنی لومړني اعضای په مکمل ډول خپل خواص د لاسه ورکړي دي، چې نه دلته دغه اوبه چې لاس راغلي دي نه د هایدروجن ګاز خوند لري نه د اکسیجن ګاز، یعنی البته نه خالص ډول سره نه شکل لري او نه رنګ او نه خوان لري. نو موږ تاسو وایو چې دغه ډول تعامل ته کیمیاوي تعامل وایو. البته راځو یو بل مثال، کچیرې د سوډیم عنصر په نظر کې ونیسو، د سوډیم عنصر د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، تعامل ترمنځ د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي، کیمیاوي تعامل د دې باعث کیږي چې هایدرو کلورین عنصر او سوډیم عنصر په مکمل ډول خپل لومړني خواص د لاسه ورکړي او په نتیجه کې یو نوی مواد ورڅخه لاسته راسي چې د تعامل دغه برخې ته او تاسو تعامل کوونکي مواد وایو، او د تعامل دې برخې ته راسته طرف ته چې یو نوی مواد څخه لاس ته راغی راځي، دې برخې ته موږ تاسو محصول مواد وایو، البته نوی لاس ته راغلي مواد ویلای سو او نوی مرکبات او هم ورته ویلای سو، دې ته موږ تاسو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي تعامل وایو. تاسو اوس دا چې موږ تاسو کیمیاوي تعامل وپیژن، نو دا هم لازمه ده چې موږ تاسو د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه هم وپیژنو چې کیمیاوي تعاملاتو ډولونه کوم دي. البته ګرانو زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه موږ تاسو تجزیوي تعامل لرو، چې تجزیوي تعامل د کیمیاوي تعامل یو ډول ده، هغه تعاملاتو ته ویل کیږي چې د هغو په واسطه کېدای سي یو ترکیب شوې ماده په دوو او یا څو نورو مادو باندې چې شي تجزیه سي، چې دې ته موږ تاسو تجزیوي تعامل وایي. لکه څنګه چې وګوري د عنوان څخه هم واضح معلومیږي چې خپل البته یو ماده په څو نورو مادو باندې چې شي کېږي تجزیه کیږي. ش مثال که چیرې موږ تاسو ځیر سو د اوبو مرکب په نظر کې ونیسو، د اوبو مرکب چې د خپل لومړني اجزاو باندې کېدای شي چې شي تجزیه سي، چې دې ډول تعامل ته موږ تاسو تجزیوي تعامل وایو. تاسو ځیر سي موږ تاسو وینو چې د اوبو په مرکب کې یا هم مالیکولي فرمولې موږ تاسو لرو چې H2O، کچیرې دوه مالیکول اوبو واخستل سي، کچیرې ګردي د په مایع حالت کې قرار لري، نو ځکه موږ تاسو د دغه مرکب ترڅنګ په یو کوچني کاوس کې L لیکو ترڅو پوسو چې دا مایع حالت وجود لري. دغه اوبه اخسل کیږي په خپل لمرنی اجزا باندې تجزیه کیږي، البته په هایدروجن غاز باندې او په اکسیجن غاز باندې تجزیه کیږي. ګرانو زکون کو تاسو وینئ دلته موږ او تاسو د هایدروجن غاز تر څنګ باندې هم په کوچني کاوس کې جوړ کړی دی او په عین وخت کې د اکسیجن تر څنګ هم. دا په دې معنی سره چې موږ او تاسو وایي دغه ماده چې لاس راغلې یا په دغه مادو باندې چې تجزیه شوي دي دواړه غازات یا هم د غاز په حالت سره شتون لري. تاسو دا هم هغه تجزیوي تعامل او یو هم رزوکران زکون کو جمعي تعامل پیژنو، چې جمعي تعامل هم خپل د کیمیاوي تعاملات د ډولونو څخه شمیرل کیږي. چې جمعي تعامل موږ تاسو ګورو د عنوان څخه واضح معلومیږي چې یو څو نوع مواد یو له بل سره یوځای کیږي او د هغوی څخه یو نوې ماده لاسته راځي. چې جمعي تعاملات هغه تعاملات ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو مادو له یوځای کېدو څخه یو نوې ماده لاسته راځي، چې دې ته موږ تاسو جمعي تعامل ویلی سو. د بیلګه په توګه کچیر وګورو د هایدروجن غاز د اکسیجن غاز سره یو ځای کیږي. د هایدروجن او د اکسیجن غاز ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کیږي. دغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کیږي چې دوی دغه دوه نوع مواد یو له بل سره جمع سي، یو له بل سره یو ځای سي. کله چې یو ځای سو د دې څخه یو نوې ماده یا هم یو مرکب څخه چې شو د اوبو په نوم سره لاسته راوړل سو، چې دې ته بیا موږ او تاسو د کیمیاوي تعامل جمعي تعامل وایو. څه شو وایو؟ جمعي تعامل وایو. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې دلته تعویزي تعامل وایو، چې تعویزي تعامل هم خپل د کیمیاوي تعامل د ډولونو څخه شمیرل کیږي. چې البته تعویزي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د یو مرکب د ځینو عنصرونو د اټومونو ځای کېدای شي چې د نورو عنصرونو په واسطه سره چې شي ایواسي، یعنی دا چې په یو مرکب کې یا هم یو مرکب د بل مرکب سره تعامل کوي راځي د یو مرکب د یو عنصر د اټوم ځای بل عنصر اټوم چش کیږي ځای نیول کیږي یا هم ایواز کیږي تعویز کیږي، دې ته موږ او تاسو تعویزي تعامل وایو. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ موږ او تاسو د مګنیزیم په نوم سره یو عنصر لرو چې د مګنیزیم عنصر د ایچ سی ایل تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید سره چش کیږي تعامل کوي. کله چې تعامل کوي د دې تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې مګنیزیم راځي د ایس ایل تیزاب په مرکب کې دلته د هایدروجن پر ځای باندې چش کیږي ایواز کیږي او د هایدروجن عنصر به چش سي ورڅخه آزاد سي. نو کچیر مګنیزیم د هایدروجن ځای ونیسي د کلورین سره تعامل وکړي مګنیزیم کلوراید ورڅخه لاسته راځي او هایدروجن ورڅخه چش کیږي آزادیږي، چې دې ته موږ او تاسو تعویزي تعامل وایو. د بیلګې په توګه یو بل ښه مثال ورکولای شو لکه ایچ سی ایل تیزاب کې داسې چې د سوډیم هایدروکساید الکلی سره چې شو کړی تعامل وکړي چې دلته دغه دواړه مرکبات دي. څه شي دي؟ مرکبات دي. ایچ سی ایل تیزاب هم مرکب ده او سوډیم هایدروکساید هم مرکب ده. نو دوه مالیکول ایچ سی ایل تیزاب راځي د دوه مالیکول سوډیم هایدروکساید سره تعامل کوي، چې د دې تعامل په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې هایدروجن راځي د سوډیم ځای نیسي او اوبه جوړوي او سوډیم راځي د هایدروجن ځای نیسي یا هم د هایدروجن پر ځای باندې وس کیږي چې په لاس راکوي سوډیم کلوراید مالګه ورڅخه لاسته راځي، چې دې ته بیا موږ تاسو ګرانو زده کوونکو تعویزي تعامل وایو. البته چې پوسیبل و سی رازو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو دلته د دغه دوه معادلې، یعنی البته یو معادله ده چې په نظر کې نیسو موږ تاسو ویل چې د کیمیاوي تعامل خپل کچيري یو یا څو نوع مواد یو بل سره یو ځای کیږي او د هغوی څخه یو نوې ماده لاسته راځي عبارت کیمیاوي تعامل څخه ده. چې په دې برخه کې موږ تاسو ویل چې د تعامل دغه برخه ته چې هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای کیږي تعامل کوونکي مواد وایو او د تعامل کوونکي مواد هغه برخه ته چې کوم د هغوی څخه یو نوی مواد لاسته راځي د تعامل محصول وایو یا هم محصول مواد ورته وایو. چې د محصول مواد او تعامل کوونکو مواد ترمنځ موږ تاسو وینو چې د ټولو عنصرونو البته په دې مرکب کې د هایدروجن او د اکسیجن د تعداد چې شته یو له بل سره مساوي ده، چې څلور اټوم هایدروجن هم په محصول کې هم په تعامل کې وجود لري، دوه اټوم اکسیجن هم په تعامل کې او هم په چې شي کې په تعامل کوونکو مواد او محصول مواد کې شتون لري. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې البته موږ تاسو ارزو ارزونه لرو چې د ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوې دي چې تاسو باید د نوټ کتابچې او کلمونه وجود ولري ترڅو تاسو دغه سوالونو ته ځواب ورکړئ او د ځان سره یې نوٹ کړئ او ځواب کړئ. لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي تعامل ډولونه نمونه یې واخلي او ووایاست چې تجزیوي تعامل څه ډول تعامل دی، یعنی تجزیوي تعامل به څه کوي تعریفوي. دوهم سوال د ګرانو زده کوونکو، جمعي تعامل څه ډول تعامل وو، دا به تاسو بیان کړئ یا هم دا چې واضح به کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکی هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټوله بجور روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون شپږم لوست شرح لاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې می ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اکسایدونو جوړښتونه. یو پنځو سیمې صفې څخه پیل تر اته پنځو سیمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې دا ولوستل چې کیمیاوي تعاملات څه ته ویل کېدل، د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه مو وویله چې په څو ډولونه ویل شوي وه، جمعي تعامل، تجزیوي تعامل، تعویزي تعامل، په همدې ترتیب د فلزاتو غیر فلزاتو ترمنځ تعامل او تر څنګ د غیر فلزاتو په خپل منځ کښې کیمیاوي تعامل. موږ او تاسو وویله چې راځو د لوست موږ او تاسو چې پنځم څپرکی دی په دې فصل کې یا په دې څپرکی کې به موږ او تاسو د اکسایدونو جوړښت او د هغوی د کارولو په ځایونو باندې بحث وکړو چې لومړی موږ او تاسو اکسیجن د تحمس کوونکې مادې په توګه پیژنو. که څه هم د اکسیجن عنصر یو فوقلاده مهمه او حیاتي او صنعتي ماده ده چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې لوستې ده چې یو هم د مهمو عنصرونو تر عنوان لاندې موږ او تاسو وویله چې په ښکاره ډول اکسیجن خپله په طبیعت کښې د تحمض او احتراق یوه بنسټیزه وسیله ده، چې اکسیجن هم د فلزاتو لکه سوډیم، کلسیم، اوسپنه او داسې نورو او په همدې ترتیب هم کولی شي د غیر فلزاتو لکه نایتروجن، سلفر، کاربون او داسې نورو سره تعامل وکړي او په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اکسایدونه په لاس راکړي. دا چې اکسیجن خپله یو حیاتي ماده بلل کیږي چې د ټولو ژوندي موجوداتو د ژوندارنه لپاره یوه مهمه ماده حسابیږي، نو د تنفس په وخت کښې بدن او د وینې بهیر ته داخلیږي. چې کله د وینې بهیر ته داخل شو، د تحمض کوونکې مادې په توګه د بدن د غذایي موادو اکسیدیشن کې ډیر زیات اهمیت لري، چې په همدې ترتیب نباتات د خپل تنفس د ودې او نمو لپاره همدې حیاتي مادې ته چې اکسیجن نومیږي ضرورت لري او ورڅخه استفاده کوي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، موږ ځینې بحري حیوانات لرو چې هغوی هم د تنفس او هم د ژوند د دوام لپاره په اوبو کښې د منحل اکسیجن څخه استفاده کړي، چې دغه ژوند بخښونکې یوه ماده چې د اکسیجن په نوم سره یادیږي د ځمکې د اتموسفیر یو پر پنځمه برخه تشکیل کړې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دا اکسیجن عنصر یوه حیاتي ماده ده. نو اوس راځو موږ او تاسو اکسیجن د تحمض مادې په توګه پیژنو. ګرانو زده کوونکو، د تحمض کلمه د یو اکسیجن اخیستل یا هم د یو هایدروجن بایللو ته ویل کیږي، یا هم په دې ترتیب ویلی سو چې د اکسایدونو جوړېدلو ته اکسیدیشن ویل کیږي، یا هم په بل عبارت په یوې مادې باندې د اکسیجن عنصر نصبول د اکسیجن په اکسیدیشن په نوم سره یادیږي، چې تل اکسایدونه په لاس راکوي. بیلګې یې لکه سلفر ډای اکساید، پوتاشیم اکساید، کلسیم اکساید یا هم کلسیم مونو اکساید، کاربون ډای اکساید، اوبه او سودیم اکساید. چې تاسو او داسې نور مثالونه هم ورکولای شئ. مولاو تاسو مخکې هم ویله ګرانو زده کوونکو چې اکسیجن هم د فلزاتو سره او هم د غیر فلزاتو سره تعامل کولای سي، چې په نتیجه کې به مولاو تاسو ته د همهغه موادو اکسایدونه په لاس راکوي. د بیلګې په توګه د فلزاتو اکسیدیشن وایو، یعنی دا چې کله اکسیجنونه د فلزاتو سره تعامل وکړي په نتیجه کې د فلزاتو اکسیدیشنونه په لاس راکوي. د بیلګې په توګه کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي. کله چې کلسیم خپل یو فلز د دوه اټومه کلسیم د اکسیجن عنصر سره تعامل وکړي په نتیجه کې اکساید په لاس راکوي، چې هغه اکساید به موږ تاسو د فلز اکساید یا هم د کلسیم اکساید نوم سره یادولی شو، چې دې ته موږ تاسو د فلزات اکسیدیشن وایو. او که چیرې اکسیجن د غیر فلزات سره تعامل وکړي، نو معلومدار خبره ده چې د غیر فلزات اکسایدونه په لاس راکوي، چې هغوی ته بیا مراد تاسو د غیر فلزاتو اکسیدیشن وایو. لکه کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي، چې په نتیجه کې مراد تاسو کاربونیک اسید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. چې داسې نور مثالونه هم ورکوي، سو فرض مثال نایتروجن ډای اکساید د یو بل داسې نور عنصرونه د مثال په ډول د کاربون او د اکسیجن تعامل، چې کاربون ډای اکساید خپل یو غیر فلزاتو اکساید بلل کیږي په لاس راکوي. زو ګرانو زده کوونکو، اوس د اکسایدونو نوم ایښودنه وایو. که زه هم مراو تاسو ویله چې د فلزونو او غیر فلزونو د اکسایدونو نوم ایښودنه کولی زو چې په عمومي ډول په دوی طریقو سره وشیو. لومړی معمولی طریقه او دوهم د ایپاک طریقه. چې لومړی مراو تاسو د فلز معمولی یا د اکسایدونو معمولی طریقه داسې وایو، چې په معمولی طریقه کښې چې کله مراو تاسو د مرکباتو نوم ایښودنه کوو یا د اکسایدونو، لومړی باید د فلز نوم واخلو. کله چې مو د فلز نوم واخیست، په آخر کې بیا د اکساید کلمه اضافه کوو. د بیلګې په توګه تاسو وینئ په دې ځای کښې مراو تاسو سوډیم اکساید لرو، چې لومړی سوډیم یعنی خپل د یو فلز نوم سو، او وروسته مو د اکساید کلمه اضافه کړه چې سوډیم اکساید، چې دې ته موږ او تاسو معمولي طریقه وایو. په همدې ترتیب کلسیم اکساید، چې دا خپل یو معمولي طریقه سو، لومړی د فلز نوم او بیا وروسته د اکساید کلمه اضافه کوو. او که چیرې ځینې وختونه د یو فلز مختلف ولانسونه چې په مختلفو اکسایدونو کښې وجود ولري، موږ او تاسو په هغه وخت کې چې دوی ټیټ ویلانس ولري، یعنی ویلانس یې ټیټ وي یا کوچنی وي، په هغه وخت کې موږ کولای سو چې د دوی په نوم ایښودنه کې په معمولي ډول سره د او یو اس ورستاړي ور اضافه کړو. او په همدې ترتیب چیرې په اکسایدونو کښې د هغه فلز ویلانس لوړ قیمت درلودونکي وي، بیا په هغه وخت کې موږ او تاسو کولای سو چې د آی سي کلمه ور اضافه کړو. د بیلګې په توګه لکه موږ او تاسو دلته وینو چې کاپر اکساید، په دې ځای کښې د ویلانس پر اساس موږ او تاسو وایو چې کاپرس اکساید، ځکه چې ویلانس ټیټ ده. خو که چیرې د ویلانس یې د لوړ قیمت درلودونکي وو، د مثبت دوه، مثبت درې، په همدې ترتیب داسې نور لوړ وي، په هماغه اساس باندې د آی سي کلمه اضافه کړل چې کاپریک اکساید یو اکساید یې موږ تاسو ته په لاس راکړ. زو ګرانو زده کوونکو، اوس د فلزاتو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه سره، چې د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو کولای سو چې هم د فلزات او هم د غیر فلزاتو د اکسایدونو نوم ایښودنه وکړو. د ایپاک په طریقه سره به داسې وي چې په دې طریقه کښې به موږ او تاسو په معمولي ډول سره لومړی د فلز د ویلانس لیکنه چې په یا هم په رومي اعدادو سره، او یا هم کولای سو چې یو دوه درې په د شماره یو عدد په ډول سره وکولای سو، خپله د کوچني قوسونه په منځ کښې ولیکو، چې بیا به د فلز نوم سره یو ځای دا موږ او تاسو ترتیبوو. داسې چې لومړی به موږ او تاسو د فلز نوم اخلو، بیا به په قوس یا کوچني قوس کې داخل هغه شماره یا عدد لیکو، او وروسته وروستي کې حالت کې به موږ او تاسو د اکساید کلمه اضافه کوو، لکه تاسو چې په دې مثال کې وینې، یا هم د مسو په دې اکساید، یا هم کپر، بیا او موږ او تاسو وینو چې یو کوچنی قوس یو عدد ورکول سوی دی د دوی د ویلانس په حساب باندې، یعنې دلته د مسو ویلانس مثبت یو ده، بیا مو ورسته د اکساید کلمه اضافه کړې ده. په همدې ترتیب لاندې راځو. په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې په قوس کې داخل دوه شماره یا دوه عدد اضافه شوی ده، یعنی لومړی مو د فلز نوم، بیا مو شماره، او ورسته مو د اکساید کلمه ذکر کړه چې کاپر دوه اکساید. په همدې ترتیب راځو. د چیرې غیر فلزات اکسایدونه وي هم د ایپک په طریقه سره کولای شو چې د دوی نوم ایښودنه ادرا کو. داسې چې هغه هم د عینن په دې طریقه سره لومړی به موږ او تاسو د هغه غیر فلز نوم اخلو، او په همدې ترتیب د هغوی ولانسونه به ترتیبو. لکه دلته چې تاسو وینئ کاربون مونو اکساید، دوه مثال کاربون ډای اکساید، په همدې ترتیب سلفر ٹرائی اکسائڈ، او کوالے سوچی دس نور مثالوں د یا مثال سلفر تیترا اکسائڈ او دس نور رزو گرانوز د کون کو موش او تاسو د اکسائڈونو د استعمال زین وایو چی د اکسائڈونو سخا چیری استفادہ کیجی یا ہم چرتا کارول کیجی. کزا ہم موش او تاسو ویلا چی د اکسایدون څخه مختلف ځایونه چې موږ تاسو استفاده کولای شو، چې یو هم د هغوی څخه موږ تاسو کولای شو چې په ټوله بشري نړۍ کې په تولیدي فعالیتونو کې هم د اکسایدون څخه استفاده وکړو. او د ځینو فلزاتو، هغه فلزات لکه مګنیزیم اکساید، سوډیم اکساید، سلیکان اکساید، ډای اکساید، کلسیم مونو اکساید، دا هغه فلزات دي چې د هغوی هغه رنګه اکسایدونه یې موږ تاسو کولای شو چې د سیمنټو په جوړولو کې، د شیشو په جوړولو کې، او په همدې ترتیب د قاشي خښتو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کولای شو. چې دا هم یو د اکسایدونو د استعمال ځایونه شول. په همدې ترتیب په صنعت او د خالصو فلزونو په تولید او یا هم په میترالوجي کې هم کولای شو چې د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. ځینې وختونه ګران زده کوونکو د دوا په جوړولو کې هم اړتیا پیښیږي چې د اکسایدونو څخه باید استفاده وشي. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو په صنعت او ساختماني چارو کې کولای شو چې د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. ځینې فلزي اکسایدونه شته چې په ساختماني چارو کې ورڅخه استفاده کیږي. ګران زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو. چې کله موږ او تاسو فلزاتو زنګ وهل وایو، پوهیږو چې فلزات څخه استفاده کوو د وخت په تېرېدلو سره په هغوی کې کوم بدلونونه او تغیرات رامنځته کیږي. مخکې له دې چې موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو، لومړی پر سون موادو پر سوځولو باندې به یو لنډ بحث کوو. لومړی د سون مواد چې دي لکه لرګي، د ډبرو سکاره، نفت یا نفتی مواد، طبیعي غازات، د ټول عبارت د سون مواد څخه دي. چې له دې څخه کچیر اکسیجن له یوې ماده سره تعامل وکړي، هغه ماده تحمس کیږي او د مواد سوځیدل د اکسیجن په واسطه چټک تحمس یا اکسیدیشن بلل کیږي. اوس نو کچیر اکسیجنی د اکسیجن د موادو د سوځولو کې موږ او تاسو د تحمس کوونکې ماده په برخه کې ورڅخه کار واخلو، دلته د دوی ترمنځ یو توپیر رامنځته کیږي. دا چې کله د سوځولو د عملیې په بهیر کې تل تودوخه او رڼا کیږي ازادیږي، نو ځینې وختونه د سون موادو د سوځولو څخه یوه اندازه ګټور انرژي هم لاسته راځي، یا هم د تودوخې په بڼه ازادیږي. چې بیا موږ او تاسو کولای شو چې په مختلفو یا د صنعت په مختلفو برخو کې د فلزاتو په ویلې کولو کې، یا هم په لاسته راوړلو کې، د سیمنټو کڅه موږ او تاسو مخکې وویل، د سیمنټو شیشو او کاشي ګانو په تولید کې کولای شو چې د دوی څخه په همدې ترتیب د غذایي موادو په پخولو کې د سون موادو څخه استفاده وکړو. اوس راځو د فلزاتو په زنګ وهلو باندې بحث کوو. چې د فلزاتو زنګ وهل څه ډول دي؟ کله چې موږ او تاسو وایو د اکسایدي قشر جوړښت د فلزاتو پر سطح باندې د فلزاتو د زنګ په نوم سره یادیږي، یعنی دغه قشر کېدای سي چې د محافظوي قشر په حیث د اکسیجن له وروستي نفوس څخه د ځینو فلزاتو منځنۍ برخو ته مخنیوی وکړي. کله چې مخنیوی کوي په ځینو حالاتو او فلزاتو یا هم د فلزونو د نویت په پام کې نیول سره موږ او تاسو لکه کچیر ووایو اوسپنه یا هم داسې نور چې دوی اوسپنه چې د خپل دا قشر خلالوړونکي وي او له فلز څخه د پانو په څیر جلا کیږي، چې په دې ډول د فلز هغه لاندنی برخه هم څه کیږي؟ اکسایدایز کیږي یا هم اکسیدي کیږي، چې دغه عملیه چې تر هغه وخت پورې دوام کوي چې بالاخره په هغه وخت کې چې دلته د تیرېدو په وخت سره کیدای شي چې فلز وخوړل شي او یا هم زنګ ووهي او یا هم کیدای شي چې بالاخره په پایله کې له منځه لاړ شي، چې دې ته موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوز په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال موږ او تاسو څخه شوی چې وای اکسیدیشن تعریف کړي، دوهم سوال د فلزي او غیر فلزي اکسایدونو ترمنځ توپیر وشایاست، دریم سوال چې وروستی سوال دی د اکسایدونو نوم ایښودنې طریقې څو وې هغه بیان کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زادیانه صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون له شپږم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده ایتر الدیهایډ کیتون، چې دا موضوع زموږ او ستاسو د درې څلوېښتمې صفحې څخه پیل پر اووه څلوېښتمې صفحې به پای ته ورسیږي. که څه هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تیر لوست کښې وظیفوي ګروپونه ولوستل، په همدې ترتیب د تیر درس ادامه موږ او تاسو د الکولو وظیفوي ګروپونه وویل، په همدې ترتیب د الکولو ډولونه ولوستل. اوس راځو د همهغه تیر لوست ادامه ایتانول وایو چې ایتانول څه ته ویل کیږي. ایتایل الکول یا هم ایتانول خپله یوه روشانه مایع ده چې یو خاص او ځانګړی تیز بوی لري. ایتایل الکول چې ده یا ایتانول چې ده خپله د ایشیدو ټکی د سانتي ګریډ اته اویا درجو کښې دوی په ویلک ایشیدو راځي او په همدې ترتیب هغه ایتانول یا هم داسې چې بل نوم یې ایتایل الکول ده له حبوباتو څخه د نشایستې او همدې ترتیب سره قندي موادو لکه د انګورو څخه لاسته راوړل کېدل او داسې نور ورته حبوباتو ته الکول هم وایي. د ورته حبوباتو الکول هم ورته ویل کېږي یا هم الکول هم بلل کېږي، چې خپله ایتایل الکول چې ده هغه د قندي موادو د شیرې څخه د زایمیز د کتلستی انزایم د عمل په اغیزو پر اساس باندې داسې لاسته راځي لکه تاسو چې په دې لاندې معادله کښې وینئ، چې د ګلوکوز مرکب څخه چې خپله یو قندي مواد دي یا هم د قندي موادو د شیرې څخه د زایمیز انزایم په موجودیت کښې کیدای شي چې په دې زایمیز انزایم کې هم اوبه اوسي او یا هم داسې نور. د زایمیز انزایم د کتلستي انزایم په موجودیت کښې کله چې ګلوکوز تجزیه کیږي یا هم موږ او تاسو ته ایتانول په لاس راکوي یا هم ایتایل الکول په لاس راکوي. ګرانو زده کوونکو، دغه معادله د ایتایل الکولو یا هم د ایتانولو د لاسته راوړلو معادله ده چې خپله د ایتایل الکولو څخه موږ او تاسو د ټینچر آیودین او داسې نورو ورنیسو پلاستیکونو په جوړولو کښې همدې ترتیب د رنګونو په جوړولو کښې د درملو په جوړولو کښې او حتی د انین په جوړولو کښې هم د طبابت په مختلفو برخو کښې همدې ترتیب یو هم په طبابت کې د عفونی ضد مادې په توګه هم د ایتایل الکول یا هم ایتانول څخه ګټه اخیستل کیږي یا هم استفاده کیږي یا هم کار اخیستل کیږي. ایتایل الکول چې د خپل یو ښه محلل دی په ځینو کښې هم په ځینو هیوادونو کښې یا هم په ځینو ښارونو کې د ایتایل الکول چې د خپل د سون او د انجماد د ضد مادې په توګه ورڅخه استفاده کیږي. ایتایل الکول په ډیرو الکولي مشروباتو کښې شتون لري چې کچیرې وڅښل سي یا هم څښلې خپل عصبي عضلاتي او هاضمي سیسټمونه تخریبوي، خرابوي، له منځه وړي او انسان د نشې په حالت کښې یا هم نشه کیږي یا هم د نشې په حالت کې پاتې کیږي. نو په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د ایتایل الکول څښل د اسلام په سپېڅلي دین کښې چې خپله ورته شراب ویل کیږي، چې د شرابو څښل کته او حرام ګرځول شوی دی. که چیرې موږ او تاسو دې ته متوجه سو، د سوره مائده په نویم آیات کښې یا هم سوره کښې موږ او تاسو وینو. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یو هم د فینول ده چې خپله دا هم د الکولو د ډولونو څخه شمېرل کیږي، چې فینول خپله خالص فینول خپل یو جامده بلوري بیرنګه ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره په هوا کښې د اکسیجن او د رڼا په مقابل کې کیښودل سي، ګرانو زده کوونکو، فینول چې د خپله په بینفش رنګ ځان ته په غوره کولو سره منځته راځي او خپله فینول چې د یوه زهري ضد عفونی مایع ده چې ډېر تیز بوی درلودونکی دی، چې خپله په طبابت کښې د دې څخه کار اخیستل کیږي یا هم استفاده کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو هغه ایتانول یا ایتایل الکول او فینول چې دا موږ او تاسو ویل چې د تیر لوست ادامه وه چې د الکول ډولونه وه، راځو اوس ایتر وایو چې ایتر و د ایتر وظیفوي ګروپ به څه شی وي، چې دا هم د وظیفوي ګروپونو د جملې څخه شمېرل کیږي. چې ایتر وایي کله چې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن د القایل له یوه ګروپ سره تعویز شي، کوم مرکب چې د دوی څخه لاسته راځي هغه د ایترو په نوم سره یادیږي. چې موږ او تاسو د دوی عمومي فرمول وینو، چې په دې فرمول کښې خپله که چیرې د الکول یعنی هغه الکول عمومي فرمول که چیرې ستاسو یاد وي، آر رانې رادیکال رابطه او ایچ، که چیرې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن د الکایل له یو ګروپ سره تعویز شي یا هم تعویز شي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې موږ ته څه په لاس راکوي؟ ایتر په لاس راکوي. وګورئ دلته د آیا د هایدروکسیل ګروپ پر ځای باندې یو د الکایل ګروپ اضافه شو، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته څه په لاس راکړ؟ ایتر په لاس راکړه، چې دا د ایترو هغه عمومي فورمول سو. ګرانو زده کوونکو، ایتر خپله یوه بیرنګه او د سوځېدو وړ مایع ده چې د خاص بوی درلودونکې وه، چې د پخوا وختونو کښې به د ایترو څخه د بېهوشه کوونکي یعنې په جراحي عملیاتو کښې د بېهوشه کوونکي مادې په توګه استفاده کیدله. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس چې موږ او تاسو ایتر وپېژند، د ایترو نوم ایښودنه وایو چې د ایترو نوم ایښودنه څه ډول کیږي. د ایتر نوم ایښودنه داسې کوو چې په لومړي سر کښې د الکایل د کوچني پاتې شوني نوم او بیا د غټ پاتې شوني نوم یا هم چې خپله الکایل د الکایل نوم اخیستل کیږي او په پایله کې د ایتر کلمه پرې زیاتوو. یعنی که چیرې د ایترو د دواړو خواوو بکې یو شان وجود ولري، د پاتې شوني نوم ته یې موږ او تاسو کولای شو چې د ډای کلمه ور زیاته کړو او د ډای کلمه په اخیر کښې موږ او تاسو لیکو. خو د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، د ځینو ایترونو نوم ایښودنه په دې اساس موږ او تاسو ترسره کوو. په لومړي مثال کې موږ او تاسو وینو چې یو هم د په دې ځای کښې د دې ایتر مرکب نوم ایښودنه موږ او تاسو وویل، که چیرې د ایترونو په دواړو خواوو کښې د ایترونو
دوار خواوکشی بکی یو شان وجود ولری نو پا دی آسات مور او تاسو د پاتشین نمت در دای کلمه اضافه کو زک چی دوار خواو تا یو شان وجود لری نو وای چی دای دوار طرفونه تا دی میتایل وزفوی گروپ وزا شویده نو وای چی دای میتایل او پا خیر گی دی ایتر کلمه ذکر کو چی دای میتایل ایتر پا دی دول سر مور او تاسو دی ایترونو نمیشوده نکو دوار مثال کی گرانوز دکون کو مور او تاسو وینو چی دلته دواړه طرفونو ته بیا هم دې ترتیب سره بخکې یو شان ترتیب شوي دي نو په همدې اساس وایو چې په دواړه طرفونو کښې موږ او تاسو وینو چې د ایتایل ګروپ وضع شوی دی نو وایو چې ډای یعنې دوه دانې د ایتایل ګروپونه دي چې یو دې طرف ته او بل هغه طرف ته نو لومړی وایي چې ډای یعنې دوه دانې د ایتایل ګروپونه دي یا هم ډای ایتایل او په بالاخره په اخر کښې د ایتر کلمه اضافه کوو چې دا د ایتر وظیفوي ګروپ ده نو وایي چې دای ایتایل ایتر په همدې اساس د یو بل مرکب نوم ده چې هغه بیا دلته بیا موږ او تاسو وینو چې میتایل ایتایل ایتر دا بیا ځکه میتایل ایتایل تاسو چې دواړو خواوې بکې یو له بل سره فرق کوي یو طرف ته ایتایل له بل طرف ته میتایل دا میتایل سه او دا طرف ته ایتایل سو نو وایي چې لومړی د کوچني بکې یا هم د لومړی د کوچني پاتشینه نوم اخلو چې میتایل ده بیا د غټې پاتشینه نوم اخلو چې هغه ایتایل ده او په اخره کښې د ایتر کلمه ذکر کوو نو وایي چې میتایل ایتایل ایتر ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې الدهایدونه وایو چې الدهایدونه هم د وظیفوي ګروپونو د جملې څخه شمېرل کېږي چې د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقات دي که چیرې یو هایدروکاربون هایدروجن اټوم د الدهاید د وظیفوي ګروپ د کاربونول د ګروپ سره تعویز شي د الدهاید مرکب موږ او تاسو ته یا وظیفوي ګروپ موږ ته پلاس راکوي چې عمومي فرمولې ده آر په همدې ترتیب رابطه سي ایچ او چې دغه خپله د الدهاید عمومي فرمول ده چې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو کولی سو هر رقم یا هر قسم یو مرکب وضع کړو ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو مثال ته وګورو د بېلګې په توګه که چیرې د میتان یو اټوم هایدروجن له الدهاید ګروپ سره تعویز شي یا یو ځای شي موږ او تاسو وینو چې د هغه څخه اسید الدهاید لاسته راځي یا هم په اسید الدهاید باندې تبدیلیږي لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې وینئ که چیرې د میتان د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې مثال هغه واخیستل چې د چیش سره د الدهاید وظیفوي ګروپ سره عوض شي تعویز شي نو بالاخره موږ او تاسو ته اسید الدهاید په لاس راکوي په همدې ترتیب نور مثالونه هم موږ ور تاسو ورکولی سو چې خپله د الدهایدونو نوم ایښودنه ګرانو زده کوونکو که چیرې د الدهایدونو نوم ایښودنه ته راسو موږ او تاسو د دوی نوم ایښودنه داسې کوو چې لومړی به موږ او تاسو د اړوند هایدروکاربون د نوم وروستۍ توره چې د هغه یعنی ای په ای ایل وروستاری باندې به بدلوو لکه میتان یا مثال بیوتان ده چې په پای کښې وروستۍ تورې ای تورې ده هغه ای تورې په ای ایل کلمه ورباندې اضافه کوو لکه څنګه چې موږ او تاسو د ځینو فرمولونو نومونه په همدې ترتیب سره وایو یا هم د ځینو مرکباتو نوم ایښودنه په دې ترتیب سره موږ او تاسو ترتیب کړي دي چې لومړی مرکب هغه میتانل ده چې وګورئ د میتان د ای وروستۍ تورې چې ای وه د ای پر ځای د ای ایل کلمه اضافه شوې ده نو په همدې اساس د دې مرکب نوم د میتانل میتانل چې په منفي یوویشت درجو د سانتي ګرید کښې هغوی په ایشېدو راځي او په منفي دوه نوي درجو کښې دوی ویلې کېږي او دوی زیات منحلېدو یا د انحلالیت فیصدي یې سل ګرام پر ملي لیټر باندې ده په همدې ترتیب دوهم مرکب چې ده هغه د ایتانل مرکب ده چې خپله موږ او تاسو یې وینو دلته د ایتانل مرکب چې ده هغه خپله په شل درجې سانتي ګرید کښې په ایشېدو راځي په منفي یو سلو درویشت درجو کښې دوی ویلې کېږي او د انحلالیت درجه یې هم زیاته ده په همدې ترتیب پروپانل ده بیوتانل ده پینتانل ده چې پروپانل په خپله په څلوېښت درجو کښې په جوش راځي او په منفي یو اتیا درجو کښې ویلې کېږي بیوتانل په پنځه اویا درجو د سانتي ګرید کښې په جوش راځي په منفي اووه نوي درجو د سانتي ګرید کښې ویلې کېږي افاندی اساس دا د دوی هغه فرمولونه دي د الدیهایدونو د وظیفوي ګروپ اساس باندې. ازو ګرانوز د کوونکو د لوس په دې برخه کې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، هغوی ته به تاسو درست ځواب ورکوي. لومړی سوال، الدیهایدونه څه ډول مشتقات دي؟ دوهم، د میتانل الدیهاید بل نوم څه شی ده؟ دریم، د میتانل ماده څخه چیرته استفاده کیږي؟ په همدې ترتیب څلورم، ایتر څه ډول ماده ده او چیرته کارول کیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسه. تر بیا راتلو پورې ښه چاره ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می اومنی گرانو زده کوونکو، هلی لرام چی جوړ او روغ او صحت مند بیاستی. زدیانا صلحی تاسو طولو تا یو زلی بیا دلسم طولگی کیمیا مزمون و لسم الوسط شراخ لست ویم. او هلی لرام گرانو زده کوونکو چی دلوسط برستانی شیبو پرمی ملتیا اکری. گرانو زده کوونکو، زموج او ستاسو ننانی ورزی درسی موضوع ده کیمیاوی تعاملات چې ده یو سلوش پر راوی هم صفی سخه پیل تر یو سلو ونوی هم صفی پر با دوام ولی. گرانو زده کوونکو، موج او تاسو پتیر الوستونو کشی کیمیاوی تعامل و پیجند ده کیمیاوی تعامل دولو نوا تاویزی تعاملو نوا رجی تعاملات و یو گونی تاویزی دو گونی تاویزی تعاملات موش آتاسو و الوست درازو پا دیل وست کشی موش آتاسو کیمیاوی مادیل مفهوم پیشنو کیمیاوی تعامل کشی آوی طول پیشنو چی موش آتاس خپل کیمیاوی مادیل یا هم کیمیاوی مادیل کشی کیمیاوی تعاملو نو موش آتاس تا بیانیوی چی پا آوی پا سمبولو نو آو دا مراقبات و دا فرمولو نو پا واسطا سر نکر کیجی، یعنی حق مواج پا تعامل کشی برخه اخلی د تعامل کوونکو موادو یا د لمړنۍ موادو په نوم او هغه مواد چې د لمړنۍ موادو د تعامل په پایله کې حاصلېږي هغوی بیا د تعامل د محصول په نوم سره یادو. لکه څنګه چې تاسو په دې مادې لکشي ویني، د بېلګې په توګه اوسپنه یو عنصر د بل عنصر سره چې سلفر دی د دوی دواړو ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کیږي چې دغه تعامل هغه د جاز قوه چې د دوی د تعامل سبب کیږي دې ته موږ تاسو کیمیاوي تعامل وایو. او بالاخره د دوی څخه محصول مواد لاس راځي. هغوی چې لومړني مواد چې د تعامل کینې خواته ویني دي د لومړني موادو یا تعامل کوونکو مواد په نوم یادېږي، او د دوی دواړو د تعامل څخه وروسته چې کوم مواد په لاس راځي هغوی ته موږ او تاسو محصول مواد وایو. همدا ترتیب د عنصرونو او د فرمولونو یا هم د مرکباتو هغه د فرمولونو او سمبولیک نش پر اساس باندې موږ او تاسو کولای شو چې یو معادله ترتیب کو. مخکې له دې چې موږ او تاسو د کیمیاوي معادلې ترتیب ولیکو، باید د تعامل ډول او د هغوی د موادو فرمول موږ او تاسو وپیژنو چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستی وه چې سمبول خپله د یو عنصر سمبولیک نش ته ویل کیږي، او فرمول چې و خپله د یو مرکب او یا د یو مالیکول هغه اختصاري نشې ته فرمول ویل کېدل. چې موږ او تاسو په دې ځای کښې ښه وینو چې فیرس خپله د اوسپنې یو سمبول چې په اف ای سره ښودل کیږي، دې نه چې او سلفر هم خپله د یو عنصر دی چې سمبول یې یا سمبولیکه نښه اس سره ښودل کیږي. خو د دواړو د تعامل څخه وروسته یو مالیکول یا یو مرکب لاسته راغلی دی چې دغه مرکب چې تاسو وینئ د عناصرو سمبولیکه نښه یا اختصاري نښه د خپل یو فرمول دی. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو لپاره د دې لپاره چې کیمیاوي معادله خپله د عملي تجربو یو پایله موږ او تاسو بیانوي، د هغو موادو د دوی مواد چې دي د لیدلو او د لمس کولو وړ دي. د کیمیا یوه موخه دا ده چې د اصولو او قوانینو کشف کول او د هغه پوره کول دي. نو د تعاملاتو د محصولاتو ګراندېونه هم کولی سي، که څه هم موږ او تاسو د یو کاغذ پر پاڼې لیکنې په سمبولیک ډول سره د تعامل کوونکو موادو او د محصول موادو د ځانګړتیاو پوره نمایندګي موږ او تاسو ته راشي. خو بیا هم کیمیا پوهان کوشش کوي چې کیمیاوي معادله په سمه او په پوره ډول سره په پام کې ونیول سي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسو د یوې کیمیاوي معادلې د لیکلو لپاره په صحیح معنا سره وپیژنو، بېلابېلې لارې لرو چې موږ او تاسو مخکې له هغه څخه چې موږ او تاسو هغه بېلابېلې لارې وپیژنو، په کیمیاوي معادلو کښې د ځینو سمبولونو استعمال دي چې هغو باید موږ او تاسو په یاد اوسي.
د بیلګې په توګه په یو کیمیاوي ماده لکه ګرانو زده کوونکو کچیرې د یو مادې تر څنګ په دې ترتیب سره جی لیکل شوی موږ تاسو وایي چې دا ماده د غاز په حالت کې د کچیرې ماده د مایع په حالت کې وی بیلګې دی یا ال تر څنګ لیکل کیږي او کچیرې جامد حالت کې وو سی بیا ایس لیکل کیږي او کچیرې اوبلن محلول بیا ای کیو لیکل کیږي او د غاز په ترتیب سره سلوشن یعنی یا محلول او د غاز دلتا چې د خپل د تودوخ په معنا سره دا کچیر داس یو حالت مول د کیمیاوي ماده لوک شي چې غش او د غش پر سر باندې نیکل یا هم یو داس نور نور عنصرونه وجود ولې نو څه چې دا کیمیاوي ماده لک شي کوم مواد چې تعامل کوي د کټالیس پښتون کې تر سره کیږي او په همدې ترتیب کچیر په دې ترتیب سره نو موږ تاسو وایي چې تعامل د فشار او د تودوخ پښتون کې تر سره شوی دی اوس را دو ګران زکون کوم را تاسو د کیمیاوي ماده لې ډولونه وایو چې موږ تاسو مخکې هم ویل چې بیلابیلې لارې لرو یو د هغو د ډولونو څخه په تورې لیکلې معادله ده سمبولیکه معادله ده توصیفي معادله ده او په همدې ترتیب شکلي معادله ده لومړی که چیرې موږ تاسو وګورو د بیلګې په توګه موږ تاسو مختلف مثالونه ورکولای شو چې تاسو وګورئ په تورو لیکلې ډول معادله چې ده موږ تاسو د مثال په ډول وایي چې د چونې تیږه ده د تودوخ په موجودیت کې کاربونیک غاز او د چا سره تعامل کوي د ژوندۍ چونې سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو چې په لاس راکې د چونې تیږه په لاس راکې یا هم د بار په لاس راکې د خپل په تور لیکلي معادله ده او کچیر سمبولیک معادله ته بیا ځیر ستوم د مثال په ډول کلسیم کاربونیټ دی ګوري د یو عنصر سمبول چې کلسیم د سی ایس سره شو دل کې کاربون د دوه عنصر دریم عنصر اکسیجن ده د درې عنصرونو تعامل څخه کلسیم کاربونیټ او سچ کلسیم کاربونیټ او سچ پلاس راغلی د خپل د چشته د دوه دی او سمبولیک نه شته او بیا تاسو ګوري دی وای دا تر څنګ یو په کوچنی کاوس کې ایس لیکل سو یعنی دا چې دوی دغه ماده په جامد حالت ده او تاسو د ویکتور پر سر باندې یو د تودوخه علامه ویني د چې دوی د تودوخه په شتون کې تعامل کوي کلسیم اکساید په جامد حالت لاس راکې او کاربون ډای اکساید د غاز په حالت باندې لاسه کیږي د خپل یو سمبولیک معادله سو او توصیفي معادله به ګران زده کوون کې هغه لکه وای چې کلسیم کاربونیټ د تودوخه په اثر په کلسیم اکساید او د کاربون ډای اکساید په غاز باندې تجزیه کیږي د موږ تاسو توصیفي معادله وای ډیر ساده او اسانه او کچیر شکلی معادله ته زیر سو ګران زده کوون کو په شکلی معادله کې شبیه تاسو زیر سو په دې ترتیب سه یعنی کچیر موږ تاسو مختلف مثالونه ورکړو یو هم د اوبو مرکب یا د اوبو مالیکول موږ تاسو لاس راوړو په دې معادله کې د هایدروجن او د اکسیجن تعامل څخه اوبو لاس راځي په دې ترتیب سره تاسو وګورئ په دې شکل کې دا د هایدروجن هغه اټومي موډلونه دي د اساس د هایدروجن دی او د اکسیجن دی دواړه یو لبل سره چې شکوي تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو دوه مالیکول صف شپ لاس راکې او په پلاس راکې چې اکسیجن مرکزی اټوم او هایدروجنونه په همدې ترتیب سره شوی دی ترتیب شوی دی او په همدې ترتیب سره د هغوی توزیع کم په همدې ترتیب سره موږ متوجه سو توزیع شوی معادله ده نو د خپل یو شکلی معادله سو ګران زده کوونکو چې موږ تاسو د کیمیاوي معادله ډولونه پیژندل او چې ګرانو زده کوونکو موږ تاسو کیمیاوي معادلې ډولونه و پیژندل راځو اوس د کیمیاوي تعامل ډولونه پیژنو چې عبارت ته تعویزي تعاملات څخه دي تجزیوي تعاملات څخه ترکیبي تعاملات او په همدې ترتیب د سون تعاملات یا هم د سون مواد تعامل دي تعویزي تعاملات ګرانو زده کوونکو بیا په همدې ترتیب په دوو برخو ویشل شوي دي چې یو ګونی تعویزي تعاملات دي دوه ګونی تعویزي تعاملات رازو هر یوې په ترتیب سره موږ تاسو لولو لومړی رازو تعویزي تعاملات ته تعویزي تعاملات وګران زده کوونکو هغه تعاملات ویل کیږي چې یو اټوم د بل اټوم ځای ونیسي چې د موږ تاسو خپل تعویزي تعاملات وای تعویزي تعاملات موږ تاسو ویل چې بیا په دوو برخو ویشل شوی دی یو ګونی تعویزي تعاملات چې خپل د ساده تعویزي تعاملات په نوم سره یادیږي چې دا هغه تعاملات چې د یو خالص عنصر اټومونه د بل عنصر اټومونه د مرکب څخه چې کله به ځای شي او خپل په مرکب کې د هغه ځای ونیسي عبارت دی یو ګونی ساده تعویزي تعامل څخه دی لکه څنګه چې تاسو وینئ د کلورین او د پوتاشیم برومایټ په تعامل کې تاسو ګوري کلورین راځي د چا ځای ځاینیسی د برومین ځاینیسی او بروبین شکیږي د دې مرکب څخه به ځای کیږي چې تاسو دلته ونی پوتاشیم کلورایډ مالګ ورڅخه لاس راغلی او بروبین ورڅخه به ځای شوی دی د ترتیب سره تاسو په دې ماده لکه هم ویني چې مرکب تاسو دلته وینو چې زینګ راځي د چا ځاینیسی د په همدې ترتیب د میسو یا د کپر ځای نیسي او کپر چې شکیږي بې ځای کیږي. ته موږ او تاسو چې وایو تعویزي تعاملات، د تعویزي تعاملاتو یو ګونې ساده تعویزي تعامل وایو. راځو ګرانو زده کوونکو د تعویزي تعاملاتو دوه ګونې تعویزي تعامل یا دوهم ډول ته راځو چې دې ته به دوه ګونې تعویزي تعامل وایي. دا تعامل چې د خپل د دوو مرکباتو د آیونونو ترمنځ، یعنی د دوو مرکباتو آیونونه چې شکیږي یو له بل ځای نه په یو مالیکول کې شینیسي، یو آیون راځي د یو مرکب په د آیون ځای نیسي او بل مرکب آیون راځي د بل مرکب په آیون د آیون پر ځای باندې ځای نیسي. د بېلګې په توګه کچیر موږ تاسو یو ښه مثال اے بی یو عنصر پارس کې چې دا یو مرکب دی د یو بل مرکب سره تعامل کوي، په دې ځای کې راځي د سی پر ځای باندې دلته وس کیږي د آیون ځای نیسي او په دې ترتیب سی راځي بیا د اے ځای نیسي. چې تاسو وینئ اے بی جمع سی بی داس په ترتیب سره یو نیو مرکبات ورڅخه لاسته راځي. لکه تاسو چې په دې ځای کې وینئ موږ تاسو یو مرکب د سرپ کلورایډ لرو او بل لیتیم سلفیت لرو. په دې د دې دواړو د تعامل څخه موږ تاسو وینو چې یو عنصر راځي د دې آیون راځي د چا سره د ترتیب سره د لیتیم راځي د کلورین سره یو ځای کیږي لیتیم کلورایډ. دا آیون رالی د دې آیون ځای ونیوي او په دې ترتیب سره موږ تاسو وینو چې سلفیت راځي د سرپو سره یو ځای کیږي د سرپو سلفایډ په لاس را پلاس را کوي چې د خپل دوه ګونی تعویزي تعاملات. او ګران زده کوونکو تعویزي تعامل اوس راځو تجزیوي تعامل ته، چې دا هم د کیمیاوي تعامل یو ډول دی چې په دې ډول کې موږ تاسو وینو چې تعاملات او په دې ډول تعاملات کې ځینې مرکبات د تودوخې، برېښنا او په همدې ترتیب د میخانیکي ټکرونو د نور یا د رڼا په واسطه سره تجزیه کیږي او په ساده موادو باندې بدلیږي. ځینې لوی مرکبات لکه تاسو چې دلته وینئ د مثال په ډول اے بی یو مرکب دی، تودوخ پښتون کې چې کله تودوخه ورکول سي هغوی په ساده موادو باندې یا بسیط مواد باندې تجزیه کیږي اے او بی سره. که چیرې موږ او تاسو وګورو د سیماب اکساید ته که چیرې یوه اندازه تودوخه ورکول سي بې ته موږ او تاسو دوه اټومه سیماب او په همدې ترتیب سره اکسیجن په لاس راکوي. او که چیرې خپله د اوبو مرکب ځیر شو اوبو ته یو اندازه څه شي ورکړو تودوخه ورکړو د تودوخ پښتون کې کېدای چې هغوی څه شي باندې په هایدروجن او اکسیجن باندې تجزیه سي، چې هایدروجن او اکسیجن خپله یو ساده مواد سو موږ او تاسو ویل چې دا تجزیوي تعاملات دي. چې همداسې کېدای شي چې د برېښنا په شتون کې هم یو تعامل ترسره سي او دا غسې په ترتیب سره نور کټلستونه هم وجود ولري چې دا وي په نتیجه کې دوی سیاسي. راځو ګرانو زده کوونکو دلوس په دې برخه کې موږ او تاسو ترکیبي یعنی جمعي تعاملات لرو. جمعي تعاملات هغه تعاملات ویل کیږي چې په پایله کې دوه یا څو مواد سره یو ځای کیږي او د هغوی له یو ځایوالي څخه یو نوی ماده یو نوی مواد موږ او تاسو ته چشکرې په لاس راکړي. د بېلګې په توګه یو یا څو نوی مواد یو یا څو ماده یو ځای کیږي اے جمع بی یو او بل ماده سره یو ځای، په نتیجه کې اے بی یو نوی ماده لاس ته راکړه. یا اوسپنه د سلفر سره یو ځای کیږي فیر سلفر په لاس راکړي، یا مثال اوسپنه د کلورین سره یو ځای کیږي د اوسپنې کلورایډ په لاس راکوي، یا د بېلګې په توګه سوډیم یو عنصر یو نوه ماده د برومین سره تعامل کې سوډیم برومایډ په لاس راکوي، او په همدې ترتیب سره لیتیم د اکسیجن سره یو ځای کیږي لیتیم اکساید په لاس راکوي. د ټول هغه ترکیبي یا جمعي تعاملات ورنځ کوونکو اکزوترمیک او اندوترمیک تعاملات هم وایي، چې دا هم د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه شمیرل کیږي. کیمیاوي تعاملات د انرژي د جذب او د آزادولو لپاره له دې کبله موږ تاسو پر دوو برخو، یو دا چې اکزوترمیک تعاملات او بل هم اندوترمیک. اکزوترمیک تعاملات به هغه ډول تعاملات ته ویل کیږي چې هغوی د تعامل محصول سربیره یو اندازه انرژي او تودوخه او د رڼا په شکل سره چشکوي آزاد وي. لکه څنګه چې تاسو وینئ سوډیم هایدرو اکساید د اچ سی ال تیزاب سره تعامل کوي او په نتیجه کې سوډیم کلورایډ اوبه او یو اندازه انرژي په لاس راکوي. او اندوترمیک تعاملات به هغه تعاملات ته ویل کیږي ګران زده کوونکو چې هغه د انرژي په مصرف رسوي، یعنی هغه تعاملات چې انرژي د جذب سره ترسره کیږي، یا هم هغه تعاملات چې تودوخه ته اړتیا پیدا کوي اندوترمیک تعامل بلل کیږي. لکه تاسو چې دلته کلسیم کاربونیت ویني د تودوخه په شتون کې دوی کولای شي چې په نورو مرکبات باندې یا د زیاسي چې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید. رانو ګرانو زده کوونکو د لوست د ارزونې برخه ته یو څو سوالونه دي، تاسو به دې ته ځواب ورکړئ. نن موږ او تاسو نننۍ ورځې درسې موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکې ورځ پورې لوست پورې ښه چاره ولرئ.
هر یو پندې ملغلری دلالو نه جانا.
پلوستا دو مات کړي څو بندونه جانا پلوستا دو مات کړي څو بندونه جانا هر یو پند ملغلری دلالو نه جانا هر یو پند ملغلری دلالو نه جانا سادے آزار شیتا چالو نہ جانا دلالو نہ جانا ہر یو پندے ملغلری دلالو نہ